السلام علیکم د سحر ته بجی دی زه رضوان مراد ما او د هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پرونه خبرونه کوي چې د امریکا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه درې مڅلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي او د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیا او د بشار اسد رژیم پر نور ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولې دی. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه. د امریکا د سنا مجلس جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي سبا بیا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیلوي او د ترکیه حکومت وایي روسیا او د سوریې نظام او داعش په سوریه کې جنگي جنایت ترسره کوي. پورا خبرونه واورئ. د امریکا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. دی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دوره یې پای ته رسیږي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. جنرال نیکلسن تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه یې وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسني پلان به له سره غور وکړي. اوس مهال 9,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې خدمت کوي. خو د ولسمشر اوباما اداره پلان لري چې د راتلونکي کال په پیل کې دا شمیر 15,500 ته راکم شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې سره ګوري. دا د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو پر پیل او څرنګوالي د خبرو درېمه غونډه ده. د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د پیل لپاره نقشه جوړه او نهایي شي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی. خو د طالبانو له لورې څه نه دی ویل شوي. د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې زر تر زره د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله بیا په هند کې له رویټرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په شپږو میاشتو کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل په تمه ده. د افغانستان لپاره د برتانیې نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. نوموړي په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړې چې د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ به د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه وسلهوالې ډلې یا داعش په دې ولایت کې ماته خوړلې او یوازې اوس غلچکي بریدونه کوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونو تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخه نیول شوې ده. په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم روان دي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د داعش پر ضد به ولسي پاڅون سره پوځي مرسته وکړي. آزادي د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد رژیم پر نور ملاتړ کوونکو هیوادونو د جنگي جنایت تور لګولی دی. داود اوغلو پرون په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرانس کې ویل چې په سوریه کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یا داعش یې ترسره کوي. د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي. دو ویل چې دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې د حلب ښار د روسیې د جنگي الوتکو تر حملو لاندې دی. خو د روسیې دفاع وزارت وایند د داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور لګولی چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره پراخه تیاری نیسي. د ترکیې د حکومت یو وایند ویلي چې روسیه به په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو د نړیوالو پام واړوي. اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د لسو میلیاردو ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا پرمختګ ستایلی دی او وایي چې په یوه ورځ کې له یو بحران ځپلي هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباري زیاته شوې او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرې په موقت ډول ځنډول شوي دي. په هغه کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی و ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 کال به سوریه ته 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کول او د 900 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړې څه باندې 5 میلیاردو ډالرو ته ورسیږي. ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای لوړ رتبه سلاحکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه درلوده د دې قراردادونو په اړه وویل چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړي دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژۍ په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي پور اویل دغه قراردادونه 3 میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی دی او د دې هیواد د عدلي وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاض په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې ښاري محکمې پرون د علي فیاض د خوشي کېدو حکم وکړ. متحده ایالات علي فیاض او دوه نور وګړي چې د آج ساحل اتبا دي تورن کړي دي چې دوی پر پټو یا مخفي پولیس وي دا وسلو خرڅولو هڅه کړې وه. متحده ایالاتو له چک جمهوریت غوښتنه کړې وه چې دا وګړي ورته وسپاري. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ کې د امریکا د سفارت خبرپاڼې د علي فیاض او یو بل تورن د آزادۍ حکم د خواشینۍ وړ بللی دی. د چک جمهوریت حکومت د دریم تورن د برخلیک پریکړه لا نه ده کړې. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د امریکا د سنا مجلس لخوا تایید شو. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرمفتې شوي په دې هیواد کې د 100 میلیارد ډالرو له لګېدو وروسته هم د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان د استخباراتي مشرانو د لیدنو په اړه د پاکستاني رسنیو رپورټونه بې اساسه ګڼي.
کومې خبرې چې د پاکستاني رسنیو لخوا خپور شوې دي بیا اساسه خبرې دي، واقعیت نه لري.
دا ملي ثبات په نوم ټولنه وایي چې افغان حکومت په هر قیمت چې وي باید د سولې ټینګېدو لپاره هڅه وکړي.
افغانان په هر قیمت باندې نور صلح غواړي، حتی که د نظام کې کافی اساسي تغییر هم راځي، حتی د ارګ په شمول باندې.
نو رپورټونه هم لرو. د خبرونې دوهمه برخه بیا د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسیدلې او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ټینګار وکړ. د جنرال کمبل د دې خبرو جزئیات د فرشي جلال زی په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابی داده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې دی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په جواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي او که چیرې دا کار ونسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شو پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. غوی د ثبات امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دی چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب او جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوز باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډله او د حقانی شبکه د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده په کابل کې پراخي او ستري حمله پلانوي او ترسره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودی په حال کې دي خو ستر ستونزې ورته پرتې دي چې د کمولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمي هوایي قوا د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو مرکزونو جنگي وسلو او شی ادارې ترتیا لري او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
و امریدل چې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. هم دې غونډې ته په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه څرګندونې وکړې.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پس کاکه هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو
په افغانستان کې د امریکا د مرستو سر مفتش وای په افغانستان کې د 7 میلیارډ ډالر ول لګیدو وروسته هم د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او امنیتی حالات هم پکې د خرابۍ خواته روان دي. خو کارپوهانو د ستونزو سربېره د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه لاس وانخلي. اجمل ان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو د سر مفتش اداره په 2003 میلادي کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړه. د دې ادارې هغه څېړنې چې د تیر کال د اکتوبر او ډسمبر په میاشتو کې کړې د افغانستان د وضعیت په اړه یو مایوسه کوونکی تصویر وړاندې کوي. د سیګار په نوم د اداره وایي په افغانستان کې د 7 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې لګیدلې، خو د دې هیواد اقتصادي وضعیت اوس هم په خرابېدو دی. همدارنګه د دې ادارې په وینا امنیتي حالات هم د خرابې خواته روان دي. سیګار په خپل رپورت کې وایي میلیونونه ډالر په داسې پروژو په افغانستان کې لګول شوي چې هیڅکله بشپړې نه شوي او یا عملي نه شوي. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو سر مفتش وایي د طالبانو فعالیتونه دوام لري، د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالي ډلې نفوذ پراخه شوی او د امریکا یو شمېر مامورین په افغانستان کې د درغلیو په قضیو کې مجرم ګڼل شوي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا هم په دې اړه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی ازادي راډیو ته وویل: خغلی روس را وای د مهال زموږ اقتصادي وضع ډیره خراب ده. کته سو هر سکتور ته ورشي، له بانکي سکتور نیولې تر ساختماني او صنعتي سکتورات زموږ تر تولیداتو ټول په بد وضعیت کې دي. ډیره فابریکې به چې وستړل شي. بلخدا فرانسې خبري اژانس د کارپوهانو لخلي وای چې په افغانستان کې د شتو ستونزو سربېره باید د امریکا متحده ایالات او متحدین له دې هواده د مرستې لاس شاته نکړي. غلام حبیب روسرا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خکېدو په اړه د امریکا او نورو مرستندوی لویدیځو هیوادونو هڅو ته په اشاره وایي:
فکر میکنم چې نه ممکن فعلاً کوشش کنه
چې وضعیت دوی فکر کوم چې دوی به اوس هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضع یو څه د بهتري خواته رهبري کړي. همدا اوس یې بانکونو ته ویلي چې تاسو پور مو ورکوي. دا خپله یو اقدام دی چې د انفلاسیون مخه نیسي. دوه درې لوی پروژې لکه ټاپي یا ګاز یا د برېښنا پروژې پیل شوې دي. دې هم فضا بهتره کړي. ځینې نورې وړې پروژې هم شته. چین د ورېښمو د لارې اعلان کړ. په بروکینګز انسټیټیوشن کې د بهرنۍ پالیسۍ څېړونکي وانډا فیل با براون چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه یو کتاب هم لیکلی، د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. نوموړي وایي د افغانستان د اقتصادي ملاتړ څخه لاس اخیستل به د داعش په څیر د ډلو د نفوذ د پراختیا سبب شي او طالبانو ته به هم لاره هواره کړي چې مقاومت وکړي او د دې هېواد زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زمونږ غکله ازادي رادیو اوري. احمد تکل د نړۍ مدوات لوستي او د افغانستان پړې د زینو مقالو مهمه برخه دروروي.
د ډیپلوماټ ماګازین آنلاین خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د نیمګړتیاو په اړه د ناتو ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان جنرال جان کیمبل یو ورستې وینا تحلیل کړې ده. جنرال کیمبل د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې ویلي وو چې د افغانستان پاوځ د هوایي ځواک د ګډو ځواکونو د عملیاتو د همغږۍ او استخباراتي معلوماتو د راټولولو او راکړې ورکړې په برخو کې نیمګړتیاوي لري. د جنرال کیمبل په وینا په تکتیکي برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تر ټولو لوی نیمګړتیا هوایي ځواک دی او دای په خپل هم د منی چې ناتو د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې ډیر وروسته اقدام وکړ. متحده ایالاتو له څو ځلې ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د روان کال په پایل کې افغانستان ته څلور A9 ویشت ټوکانو الوتکې ورکړې چې د کوچنیو حملو لپاره کارول کیږي. همداراز ټاکل شوی چې د افغانستان هوایي ځواک څلور دا ډول الوتکې سکل د جګړو د موسم لپایل سره څلور په 2018 کال کې او پاتې اته د 2018 کال تر پای تر لاسه کړي. ډیپلوماټ مجللی کې د جنرال کیمبل په نظر د افغانستان د پاوځ په څلو کې اویا ستونزې د لوړې کچې د مشرتابه د کمزورتیا له کبله رامنځته شوي. خدای زیاتوي چې د افغانستان حکومت له دې ټولو ستونزو خبر دی. کمبل د استازو جرګې ته وویل حکومت د هلمند د 215 قلوردو په ګډون د بیلابیلو قطو دوه نوي جنرالان له دندې ګوښه کړل. جنرال کمبل د لوجستیک او تخنیکي مراقبت په برخو کې د ستونزو یادونه هم کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جان کیمبل کانګرس ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې که څه هم د افغانستان د دفاعي ځواکونو سیستم لازم معیار ته لرسېدو خورا زیات وطن لري، خدای یادونه کوي چې د دې سیستم بنسټ اوس ایښودل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې پا په یو مطلب کې هغو ستونزو ته کتنه کړې چې د امریکا د مهاجرت د قوانینو د بدلون له کبله افغان ترجمانان ورسره مخامخ دي. دا د هغو افغانانو د برخلیک مسله ده چې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی او اوس یې د امریکا د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي تیر کال منی کانګرس په امریکا کې د هغو افغان ژباړونکو د منلو په مقرراتو کې بدلون راوست چې خپل ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی او له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوس مهال یو شرط دا دی چې هر څوک چې د امریکا د ویزې غوښتنه کوي له امریکایي پوځیانو سره یې باید لږ تر لږه دوه کاله کار کړی وي. په داسې حال کې چې دا موده له دې مخکې یو کال وه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کله زر غګونه نوې برخه اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي مشرانو د لیدونو کتنو په اړه د پاکستانی رسنیو خبر شوی راپورونه اساس نه لري. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ داسې ریپورټونه ورکړل چې په دې ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر رضوان اختر کابل ترازی، خو یو شمیر نورو بیا ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس سرپرست په دې ورځ اسلام آباد ته ځي. د چارو چلونکو بیا وایي پاکستانی رسنۍ په ډېر ډول تبلیغاتو سره غواړي معلومه کړي چې د افغان حکومت دننه څوک د پاکستان او افغانستان د اړیکو خوالی ته خوښ او څوک خفه دي. د اسدالله لودین په ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د مشرانو د احتمالي لیدو کتو راپورونه خپروي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ټول راپورونه بې اساسه دي. د دغه وزارت ویان چې کی مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پاکستانی رسنیو د دغه راپورونو هدف څرګند نه دی، خو په خبره یې خده چې هغوی د دغه راپورونو د نه حقیقت په اړه وپوښتل شي.
دغه سفرونو په هکله کومې خبرې چې د پاکستانی رسنیو لخوا خپور شوي دي بې اساسه خبرې دي، واقعیت نه لري او موږ یې تجربه وو. باید ولیدل شي چې دوی څه هدف لري او کیدای شي دوی څه پوښتنې وشي چې دغه چې اوس معلومیږي دا خبرې بې اساسي خبرې دی ولې دا دوی بې اساسي خبرې خپروي.
دا په داس هر کده چې د پاکستان ډان ورسپانی ویلي چې د پنځشنبه په ورځ به د هغه هیواد د استخباراتو مشر رضوان اختر کابل تراشي او د چین د استازي په حضور کې به لخپل افغان سیال مسعود انترابي سره وګوري. د ورسپانی ویلي چې دواړه لوري به تر خپل منځ د موجوده بې باورۍ په کمولو خبري وکړي او د دغه خبرو امکان هم امریکایي چارواکو برابر کړی دی. بل پاکستانی ورسپانی ایکسپریس ټریبیون بیا د پنځشنبه په ورځ ولیکل چې په دې ورځ د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی اسلام آباد ته ځي. د ملي امنیتي وسرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستانی رسنیو دا راپورونه بی اساسه او ضد او نقیض وبلل او وی ویل چې د پنځشنبه په ورځ د ملي امنیت سرپرست په یو ولایتي سفر مصروف وو. څو ورځې وړاندې د پاکستان د نیشن ورځپاڼې هم ویلي چې د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی اسلام آباد ته ځي، خو په هغې ورځ د ملي امنیت ریاست وویل چې د دغه سفر په اړه راپورونه بې اساسه دي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې پاکستاني رسنۍ د افغانستان د استخباراتي مسائلو او د چارواکو د سفرونو په اړه بې اساسه او ضد او نقیض راپورونه خپروي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ولولجي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي ځان ته معلومه کړي چې د افغان حکومت دننه څوک له پاکستان سره اړیکو ته خوښ او څوک خفه دي.
یو میخوای چې ذهنیت مردم افغانستان مخشوش
بده. دوی غواړي د افغانستان د خلکو ذهنونه مخشوش کړي او یا دا معلومه کړي چې څومره دولتي کسان د پاکستان په دوستۍ خوښ او څه شمیر ناراضه دي. افغانستان د نړۍ په استخباراتي مرکز بدل شوی، ټول هیوادونه دلته استخباراتي فعالیتونه لري او پاکستان تر ټولو زیات فعال دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو امنیتي سرچینه وایي چې ځینې پاکستانی رسنۍ د هغه هیواد د پوځ او استخباراتو په اشاره داسې راپورونه خپروي چې د خلکو ذهنونه مخشوش کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 او یا هم 00422 1 2 4 1 5.
دا ملي ثبات په نوم ټولنه وایي چې افغان حکومت په هر قیمت چې وي باید د سولې ټینګېدو لپاره هڅې وکړي. د دې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د زرګونو خلکو یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت د هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې د سولې خبرې ګډې وډې کړي. د ملي وحدت حکومت له دې سره چې د سولې په پروسه کې د خلکو نظرونه مهم ګڼي، خو وایي چې حکومت حاضر نه دی چې تیرې لاسته راوړنې او ځینې ارزښتونه د دې پروسې قرباني کړي. یوسف خان زدران په رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د زیات څه کولو په ټینګار د ملي ثبات په نوم ټولنه له حکومت غواړي چې د سولې ټینګولو لپاره جدي تدابیر ونیسي، تر دې چې په دې برخه کې د ځینې قربانۍ هم ومني. د دې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خلکو په یوه لویه غونډه کې د سولې راوستلو لپاره د حکومت هڅې ناکافي وبللې او ټینګار یې وکړ چې د اوسنۍ پالیسۍ د نه اغېزمنتیا په صورت کې دې په پالیسیو بیا فکر وشي.
د افغانستان حکومت سولې لپاره کافي تدابیر ونیسي او هر هغه میکانیزم سے مخ کی دوی مختور کہ هغه کار نه یو ور کړی په خپل میکانیزم په خپل پالیسیو باندې تجدید نظر وکي چې تر اوسه پوری نتیجه یې لاسته نه دراوړي، ځکه افغانان په هر قیمت باندې نور صلح غواړي. حتی که د نظام کې کافی اساسي تغییر هم راځي، حتی د ارګ په شمول باندې دغه ولس په دې باندې ارزي چې څو قرباني دي ورکی.
امرخیل د زرګونو خلکو په دې غونډه کې چې د ملي ثبات په نوم د ټولنې لخوا رابلل شوی وو او د پخواني حکومت ځینې والیان او چارواکي هم پکې وو، ټینګار وکړ چې سوله که په هر قیمت وي ورته دې هو وویل شي. نوموړي د وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې له جنګه لاس واخلي او د سیاسي مبارزو میدان ته داخل شي. تر دې نوم لاندې چې سوله د افغانانو اساسي اړتیا ده، غونډې ته یو شمېر سیاسیونو، د بېلابېلو قومونو پخوانیو جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو او د ولسي جرګې ځینو غړو هم خبرې وکړې او د سولې په راوستلو یې ټینګار. پخوانی جهادي څېرې قطب الدین هلال په هیواد کې د نامنیو پراختیا او د داعش حضور د اندېښنې وړ یاد کړ او وایي چې د مقابلې لپاره یې باید یو ملي قوت رامنځته شي.
دا شک هم اوس یقین ته رسیدلی شي د جګړو دا دوام یو طبیعي عمل نه، بلکې دا هم یو برنامه ده، ځکه د یو غمیزې نه وروسته د یوې غمیزې د پای نه وروسته بله غمیزه پیل کیږي.
دا څرګندونې داسې وخت تازه کیږي چې له دې وړاندې هم بېلابېل ټولنو او علماو په خپلو غونډو کې په هیواد کې نامنې د اندېښنې وړ بللي او د هرو ممکنو لارو یې د کابو کولو غوښتنې مطرح کړي دي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د سولې ټینګېدو لپاره یې هڅې ډېرې کړي، خو تېرې لاسته راوړنې د دې پروسې قرباني کولی نه شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې هیڅ راز ارزښتونه او لاسته راوړنې چې موږ په تېرو کلونو کې درلودلې د لاسه نه ورکوي. زموږ ارزښتونه او زموږ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې زموږ سره کرښه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت پاتو د سولې خبرو لپاره د تګلارې جوړولو درېیمه څلور اړخیزه غونډه تر راتلونکو دوه ورځو په اسلام آباد کې جوړیږي.
ځینې مدني فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته د انتخاباتو د غوراوي کمیټې سرنوشت معلوم کړي. یو شمېر مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ کابل کې د خبري کانفرنس له لارې له ولسمشر وغوښتل چې د تقنیني فرمان په ورکولو د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار ته مشروعیت ورکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
که څه هم له ولس سره د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ولسمشر او اجرایه رئیس لومړنۍ وعدې وي، خو یو شمیر مدني فعالان ادعا کوي چې حکومت په دې اړه بې غوره دی. مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دا مهال د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه په ټپه درېدلې او دغې چارې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د مشارکتي ډیموکراسۍ بنسټ مشر اسدالله محسنی د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات د ټولو مشکلاتو زیږنده بولي.
اختلاف نظر میان ارګ و
د ولسمشر معنی او اجرایه رئیس ترمنځ انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستو پروسه له جدي ستونزو سره مخامخ شي.
که څه هم وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د قانون په اړه تقنینی فرمان ورکړی وو، خو دغه فرمان د ملي شورا له لوري رد او ملي شورا د غوراوي کمیټه غیر قانوني وبلله. د غوراوي کمیټې هم د ملي شورا له لوري د رد شوي فرمان پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د دوام لپاره بیا ځلي تقنیني فرمان ورکړي. په ورته وخت کې مدني فعال عباس فراسو وایي دا چې ملي شورا په ژمنیو رخصتیو کې ده ولسمشر باید له دغه موقع په استفاده د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف بیا د غوراوی کمیټې د مشروعیت لپاره تقنینی فرمان ورکړي.
حالا وخت هم فرا رسیده کې
اوس د دې وخت را رسیدلی چې ولسمشر د غوراوی کمیټې د کار د دوام او مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي، ځکه پارلمان په ژمنیو رخصتیو تللی. موږ او د افغانستان انتخابات به تر کله په نامعلوم حالات کې وو.
که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو اجرایه ریاست وایي چې د غوراوی کمیټه به ډیر ژر له قانوني لارو خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته متحد دی او په دې برخه کې هر څه د پلان مطابق سم پر مخ ځي.
د افغانستان حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره تعهد لري. حکومت پر دې عمل کوي. د ټاکنیزو سمونونو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم د اصلاحاتو جامع پروسه پیل شوې ده. یوازې یوه برخه چې د غوراوي د کمیټې کار دی د پتن ولاړه ده، اما حکومت تلاش کوي چې ژر تر ژر د قانوني مشکل ته هم قانوني حل لاره ولټوي او د غوراوي د کمیټې کار بیرته پیل شي.
افغان حکومت په داسې حال کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوړلو وخت لږ دی او له همدې کبله باید د غوراوي کمیټه ژر تر ژره خپل کار پیل کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه اورئ، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د برتانیې نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د غلطه ماته خوړلې او یوازې غلچکي بریدونه کوي. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو هیوادونو د جنګي جنایت تور لګولی دی. او ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د څلوېښت میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. اوس هم د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه، ورپسې د ډرامې په اړه بحث. د بحث کوربه یوسف خان زدران دی.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د کلی د ملا امام په شمول څو کسان پر اسلم مشکوک دي. اوس راځئ واورو چې اسلم د چا په لیدو او ولې ورخطا کیږي.
ولې په لیدو مې خپه سو؟ یاله کانو
نه سید کاکا، اسه خبره نه ده.
واله کانو یو رقم ورخطا غوندې ښکاری.
نه نه ورخطا نه یو، خود اسلم رنگ داسې ښکاری. ته به وایې کومه ګناه یې کړي؟
رښتیا کومه ګناه یې نه وي کړي.
هو ما ته هم داسې ښکاری.
نه سید کاکا، ته جمیل غواړې ما وځوروي؟ هیڅ خبره هم نشته.
او هغه موږ دلته ناست وو چې اسلم سره نیولی راغی. څنګه نور ماما ده؟
نه نه زه څه پوهېږم، زه ځم.
ودرېږه ودرېږه، چیرې ځې؟ ښه اسلامه، ودې نه ویل چې له کومه ځایه اولې سا نیولی راغلی؟ تاسې هم پوښتنه ورنه ونه کړه.
د چې پوښتنه ورانه کوي ولې؟
اسلامه له خوا او دېخوا خبرونه به سره تیر شو. چیرته چې ته وي هلته زه او سیدم وو.
اوهو تاسو ما هغه کاروبار کوو؟
او غلی شه ناصره، دا څاپله ته وایې.
ښه خیر اسلامه، ناصر باندې مه په غوسه کیږه. داسې ښکاري چې هره خبره ده درې واړه پې خبر یې.
نه نه سعید کاکا، ما ورسره مه یادوه، زما په کې څه کار دی.
خله ډیرو خبرو به تیر شو. اسلمه تا له قلف دکان سره د هغه تور څادر والا سړي سره څه ویل؟
خدای لکه چې ګیر شو.
یو څه به مې ویل نو، هغه مې د پلار ملګری و. تاسو اوس ما باندې دلته پټکې مه کوئ، زما پلار او تره مو لیدلی.
نه نه اسلمه دا خبره مه کوه، بس دومره و چې هغه کوم کس سره چې ته ولاړ وي موږ ته عادي سړی نه ښکارېده. مونږ هغه باندې شک منسولو.
څه
دې ویل ناصره؟
هغه ناصر ویل چې ډېر ځان په خبرو کې راګیر شو، مونږ به لاړ شو.
هو زه لاړ شئ، زه وخت نه لرم، د خدای په امان.
ښه ښه ورځئ په مخه مو ښه.
سعیده څه فکر کوې؟
څه چې ته فکر کوې.
زما شک ورو ورو لکه چې په یقین بدل شو. اسلم خو وارخطا و چې وو، نو محمد او ناصر هم وارخطا و.
هو هر څه چې دي یو څه شته، ودې لیدل چې رنګونه یې څنګه تک زیړ واوښتل.
خود دغه دې په مخکې دې پراته دي.
او ته را دې خواکه
خی په خټو کې مخلي دي.
اوهو دا خو هماغه بد بوټی دی، پوډر دی پوډر.
څه شی؟
مولوی صاحب پیاله دې را دې خواکه چې درته یې ډکه کړم.
بس دی ورور
صابره، ستا پیاله خو به ډکه کړم.
زما هم بس دی قدیره. ښه قدیره، مجلس مو ډېر وکړ خو اصله خبره مو لا تر اوسه پاتې ده.
ښه امر وکړه مولوی صاحب، ته خو زموږ مشر او عالم یې.
الله دې ښه درسره وکړي. دومره خو به تم پوسوی چې څنګه راغلی یو. مولوی صاحب همدا چې زه یې درسره ولیدم پوه شوی به وي چې د صابر د راتلو علت معلوم دی.
هو یو څه پوه شوم چې بیا دې هماغه د ولور خبره رامخته کړې ده.
آی خیر ویسې قدیره، د نښې منځ دې وویشت.
ښه نو سم پوه شوی.
هو قدیره، ستا او د صابر په خیښۍ کې هماغه د ولور لانجه لا تر اوسه پاتې ده.
خو نه یې منی نو کنه هېڅ ستونزه نشته.
ستونزه شته، په هر سر کې ستونزه ده. که ولور در کې او ته یې واخلې، د آخرت تاوان په کې دی، او که یې در نه کې ته یې نه منې.
ښه خو که نه یې منې، ما خو څه جبر پرې نه ده کړی.
ګوره قدیره، مونږ شکر مسلمانان یو، خدای منو، رسول منو، نو احکام یې چې ونه منو دا به نو څنګه مسلمانی یا؟
الحمدلله، ولې یې نه منو مولوی صاحب؟ خدای او رسول یې جار شم.
زه به یوه خبره وکم، خپه نه شې. مسلمانی په عمل ولاړه ده، نه په تشو خبرو. دغه دی خو اسلام او شریعت ولور حرام کړی، ولې له دې حرام نه ځان نه ساتو؟ ه
مولوی صاحب ډېرې کلکې خبرې دې وکړې، یوازې خو زه نه یم چې ولور اخلم.
او هر سړی به خپل ځواب وایي قدیره، او تا د پیسو لپاره د هغوی په ژوند کې خنډ پیدا کړی، حال دا چې خدای پاک تا ته دا حق نه دی در کړی. تا د ولور له مسلې نه تیر شه. مولوی صاحب زما د زوی زړه خو بیخي له ژونده تور شوی. قدیره زه په تا جبر نه کوم، زما مسؤلیت هم دومره و چې له اسلامي احکامو نه دې خبر کړم او بس.
خیر یوسې مولوی صاحب،
ستا نه دا تمه لرم چې سمه لاره غوره کړي، چې د دې دوو ځوانانو ژوند خراب نه سي.
اوس خو څه نه شم ویلی مولوی صاحب، زه به مشوره وکړم.
سمه ده، خیر دی، بل وخت به بیا راته ووایې.
سید کاکا مونږ ته څه وایې، ولې دې راغوښتي یو؟
پوښتنه هم تاسې کوئ.
کاکا مونږ هېڅ ګناه نه ده کړې، جمیله ته ورته ووایه، ته خو مونږ پېژنې کنه.
هو خو تاسې ولې نن مونږ ته دروغ وویل؟ ستاسې او اسلم تر منځ څه خبره شته؟
نه اسې څه خبره نشته، هغه مونږ تاسې کیسې کولې.
ښه یوازې مو کیسې کولې؟
هو جمیله وروره رښتیا وایم.
ښه نو هرو مرو به م دامدې شې نو کیسې کولې. ه
دا تا سره څه کوي؟
ناصره ته ما پرېږده خبرو ته، موږ نه پوهېږو چې دا څه شی دي، موږ ته یې ولې وایې؟
تاسو په دې کارونو اسلام ته دوکه ورکولی سئ، ما نه سئ تیر ایستلی. وایه چې دا نشئی مواد له چا سره وو؟
اوس په موږ یې څه، موږ ته ولې وایې؟
ګوره ناصره په داسې منکرېدو هېڅ هم نه کېږي، سمه خبره وکړه، نفر یې وښایې. دا لویه بدبختي ده که یو ځل په کلي کې څوک پیاخته شي بیا به ټول ورسره په عذاب یو.
او که ونه وایې اسانه لارې دا ده چې پولیسو ته مو په لاس ورکړو، بیا مو که ګناه وي که نه وي تر سپیناوي پورې به په زندان کې یاستئ.
تاسې پوهېږئ قانون هغه چاته چې د نشئی موادو په قاچاق جوړول او یا خرڅولو کې لاس ولري جزا ورته ټاکلی. جزاګانې د نشئی موادو د وزن او ډول په اساس فرق کوي.
نه نه، ولې؟ هغه که نشئی موادو هر شی چې و زموږ نه و.
او کاکا، هغه د اسلام له جبه راولوید، په خدای که زموږ اروان پرې خبره وه. که مې پلار خبر شي مړ به مې کی مړ.
پوهیږئ، موږ کوم بل مقصد نه لرو، بس نه غواړو چې دا بدبختي مو کور او کلي ته راشي.
موږ اوس لاړ شو.
هو اوس لاړ شئ، خو زه باید له بل چانه پوښتنه وکم.
زویا، لږه وخته چې راغلی کوم ځل د ځمکو پټو خواته ورغلی؟
نه مورې، بیا به ورشم، اوس خاص یم ژمی دی.
یو ځل خو به ورغلی وی زویا، چې پلار او تره دې بندیان شوي، له هماغې نه هر څه بزګر ته پاتې دي. د پوښتنې سړی هم نه و.
کله خپلو چرتونو ور خلاص شوم ور به شم. مورې، موسی خو مو د کلونو رئیس بزګر دی، په هر څه پوهیږي، خو زما طبیعت ښه نه دی.
وزویا، مور دې درته جار شي، ته خو یوه مړۍ ډوډۍ وخوره.
مورې، هیڅ مې زړه ته نه کیږي.
اسلام لالا، پیرکی مو ستا لپاره پخه کړه، ولې نه خورې؟
نه خورې یې. زویا، رنګ ته دې کتل کیږي نه. خیر، ده خو در واخله.
او مورې، خو مې ویل چې نه خورم. موږ په څه حال کې یو، تاسې د ډوډۍ غمه کوئ.
دلاور کاکا، او پلار ته مې خپه یې؟
نه پوهیږم چې هو وایم که نه، ځکه چې هغوی خو بېګناه زندان ته نه دي تللي. زما ژوند دوی ته هېڅ عبرت نه شوه.
زویا، ولې داسې وایې؟ پلار دې دی، خطا له هر انسان نه کیږي.
خطا؟ مورې، ته دې ته خطا وایې؟ دا زما در پدری او د هر کسو ناکس احتیاجي مې چې یوړه، دوی ته هېڅ عبرت نه شو.
اسلامه زویا، زما زړه خو همدې غمونه ټوک ټوک، زما خو یې یوه هم ونه منله. سرتمګي ټولو ته معلومه ده.
او اسلام لالا، ته خو نه وې. زما موران دلاور کاکا ته وژړل چې خیر دی، د فرزانې درسونه پاتې کیږي، وړه ده، هغه خلک ځواب که وای نه منله.
څه ویلی هم نه شم، پلار مې دی، ګناهګارېږم.
زویا، چې لاړې پاستو کو، بېرته مو خپل مخ ته رالویږي. موږ ته هر ځل هر څه له خپله لاسه پېښ وي.
مورې، ته څه پوهېږې چې په دې دومره وخت کې ما کومې ستونزې نه وې چې ونه لیدې، او لا تر اوسه نه یم ته خلاص.
اوس خو بېرته خپل کور ته راغلې، بېرته به لکه ما غوندې خوشحاله شې.
فرزانې خورکۍ، څه درته ووایم؟
خو زه خپل مکتب ته ډېره خپه یم، یو کال مې لکه چې سوځي.
وی ښه، زما خو بیخي هېر و. زرلښتې ته ورغلې؟ څه یې درته وویل؟
سرمعلم ورته ویلي وه چې عریضه ولیکه رایوړه.
خدایه، ته مو وبخې، د دې ماشومې له ازاره به څنګه خلاص شو؟
مورې، خبره مې په خوله کې نه ټینګېږي، غواړم یو څه درته ووایم.
ووایه زویا.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، تاسې تر دې دمه د یو کلی زر غږونو ډرامې 136 برخه واورېده. په پاتې خپرونه کې مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې د ډرامې څخه په یوه اړونده ټولنیزه موضوع له میلمه سره بحث لرو او ستاسې نظرونه یې په اړه اخلو. دا اونۍ زموږ پوښتنه دا وه چې آیا ځوانان کولی شي ټولنې ته بدلون ورکړي؟ که هو، ځوانان څنګه باید وروزل شي؟ په داسې حال کې چې د ټولنې ډېره، یعنې شاوخوا 50% برخه ځوانان جوړوي، بیا هم د دوی غږ ورک دی. آیا دوی سم نه رهبري کیږي که همغږي نه لري؟ په همدې اړه د ګران میلمه، د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز بنسټګر ښاغلي ډاکټر عبدالودود افغان سره خبرې کوو. خالي ډاکټر صاحب، زموږ خبرونې ته ډېر بخیر راغلی، ستړي مشي.
کور ودان مننه ټولو هغو کسان ده چې زموږ غږ اوري. سلامونه او نیکې هیله.
مهرباني. درنو اوریدونکو، ستاسو اړیکې او نظرونه په 0999 203 545 بلې شمېرې 0998 202 555 اخلو. افغان صاحب، لومړی تاسو ته راځو. په دې برخه کې تاسو کار کوئ، ځوانانو سره له نږدې ناسته پاسته کوئ. ځوانان ډېرې ستونزې لري، اما بدلون ته هم اړتیا لري چې بنسټیز بدلون راشي. تر اوسه پورې آیا ځوانان کولی شي بدلون راولي؟ کنه دوی څه همغږي نه لري، دوی ستونزې خورا ډېرې دي، د حل لار نه لري، څنګه؟
زه په دې عقیده یم چې په دې نړۍ کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه د حل لار ونه لري. واضح خبره ده چې هره مسله حل کېدونکې ده، خو وسایلو ته ضرورت لري. ټول منګو تاسو په دې باندې سره پویګو چې ځوانان په ټولنه کې ژوند کول او ټولنه د ځوانانو کار ته اړتیا لري، نو په همدې بنسټ باندې منګ ویل شو چې د ځوانانو او ټولنې جوړیدل یو بل سره ډېرې ټینګې اړیکې لري او دغه اړیکو لا پراختیا او پیاوړي کول نه یوازې خپل ځوانانو بلکې د سیستمونو دنده ده چې په دې ارتباط باندې باید کار وکړي. او پات شو د بدلون خبره ټول سره په دې باندې پیګو چې ځوانان هم د فکر د لحاظ او هم د جسم د لحاظ دوی پیاوړي دي، نو کله چې موږ دا منو چې ځوانان هم جسمی او هم فکری پیاوړتیا لري، نو واضح ده چې دوی د سترو بدلونو لپاره لار هوارولی شي،
دوی بدلون راوستلی شي. خو د بدلون راوستلو لپاره لا هم ځوانان د ډیرو زیاتو شیانو قربانیان دي. پلورو پروتو سیمو کې د هیواد په کچه کومې ستونزې چې دي لاغې وروخه، بیا هم دوی دا ستونزې نه دي ختمې کړي. د ولور ستونزې یادولی شو، په نشه یي موادو دوی مخته کېدل او ګڼې نورې.
ګوره کله چې د ستونزو خبره کیږي دلته بیلابیل اړخونه دي چې هغه مطرح کېدای شي چې د ستونزو دا ورور په ارتباط باندې دوی ګټور پریوتلی شي. یو خو د سیستمونو وظیفه ده چې په هغه باندې به بیا په تفصیل سره کچیر موقع او موږ تاسو به سره خبرو وکړو. او بل خبره دا ده چې د دغو ستونزو د حل یو بل اړخ خپله ځوانان دي. په دې معنی کله چې مخکې موږ ویل چې ځوانان هم د جسم د لحاظ او هم د فکر د لحاظ دوی پیاوړي دي او په دې باندې ټول سره پویږو چې انسان د ځواني پر مهال د فکری او جسمی پیاوړتیا د انکشاف په حال کې دي، نو زه دا وایم چې هیڅ کله د سړی په دې تمه نه پات کیږي چې نور باید همیشه د ځوانان د پاره اوڅو کوي، بلکې مهمه ده چې ځوانان باید په دې فکر باندې پریوزي چې دوی د ځان ترڅنګ د نور د پاره څه کولای شي. دا چې ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې د ځوانانو یو منظمه
دا چې ولې د بورستو وي اوردون کې واخلو چې منتظر پاتې دی. مهرباني ډاکټر صاحب د فرات څخه لمړی اوردون کې زنګ وهلې دی. مهرباني بلې تاسو غږ زموږ سره وصل ده ازادي رادیو ته. مهرباني خبرې وکړي. او ډیر بخیر راغلی. موضوعات من تاسو اخیستی، ډراما مو موریدلې او بحث هم. مهرباني نظر مو راکړي.
بس مو اړه دی او ډیر مو اړه انستګرام مل ماو تاسو سلامونه وای.
مهرباني وعلیکم السلام.
بلې لکه څنګه چې موږ ساز په یوه برخه ځوانان جوړي او ځوانان بیکار بیکس بده پیران او پاکستان کې در په دار دی او دغه دغه څخه روان چې په کچا خبري باندې روان دي په ډیر ستونز کډاوونه کې موږ ساز ځوانان شپې او ورځې سبا کې لکه څنګه چې حکومت د ځوانان د پاره نه هیڅ نه دي کړی په کلی او کورو کې ځوانان په نشي بوخ دي او 400 تراکونس کې حکومت د دې د پاره هیڅ هم نه دي کړی. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې بعد موږ ځوانان د زمينه برابر کړي چې کارو کې څه به ودري او ګټي جنو اخیرا غزما د غو
رئیس تاسو نظر او مهرباني موږ پور کو بل اردن کې هم اخلو چې د حکومت زین اړیکې ولې. مهرباني بل تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړي.
السلام علیکم خادم نورزین د پراول د دران صاحب.
وعلیکم السلام.
نو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
نورزین صاحب ډیر بخیر راغلی. مهرباني مننه چې زموږ پرونه ته لاوري اړیکې نسې خیر اوسې. مهرباني
دا مې نظر دی چې باید ځوانان په افغانستان کې باید ځوانان حوصله ولري. ځوانان چې یو ټولنې ته بدلون ورکړي، ځوانان چې یو ټولنه پرمخ بیايي، ځوانان چې د ټولنې راتلو دا ځوانان باید د ځان سره حوصله ولري او باید د حکومتداري او حکومت مسؤلیت بیا دا چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي او قلم تبادلي ترجیح ورکړي. د حکومتداري دا چې په حکومت کې باید دا چې یو میکانیزم چوکاټ رامنځته چې د تقاعد داسې کسان شته د ځوان تر اچا کلو پورې لام په دې حکومت کې څه کارونه کوي. ځوانان د پانتون څخه فارغ دغه سرګردانه سرخه دا مې نظر او دا چې یو میکانیزم په کرامن څه سره به ان شاء الله ټول ځوانان پر کار اسلام
ډیر زیات مهم موضوع ته اشاره وکړه. خیر اوسې نورزی صاحب، ژوند دې اوسې، خیر اوسې ډاکټر صاحب. مهرباني دوه اوریدونکو نظر او تاسو خپل خبرې هم پاتې وي. لومړی کا اوریدونکو ته ورشو بیا تاسو نظر.
ښه د ټلیفون کې او څه دغه وسیغه دغه ماونه شوره د خدمت پوښم چې دوی نظریات لودل او خ نظریات پختنه چی نه
درته چې په ادارو کې اوسم خواني خلکو ته ترجیح ورکول کیږي ځوانان ته په دې برخه تاسو کار کوي اوسم هم داسې ته کنه تغییر بدلون راغله
متاسفانه یو مسله چې په افغانستان کې د عرف په باندې باندې پات شوې دا غدا ده چې همیشه ځوانان ته پټی سترګ باندې قتل شي وي دي دغه د ټیټ سترګې دغه قتل کېدل د کورنۍ نه شروع شوی دی او بل اخره پانتونونه دی او پم دې ترتیب سره په سیستمونو کې دا مسله پم دې ډول سره متاسفانه دود ده اکثره د فکر کوي چې ځوانان احساساتي دي او په کورنۍ کې دوی ریټل کیږي او په دې ترتیب سره سیستمونو زم کله چې ورنه وزالت زین مشران شته دي چې د دوی د ریټل کېدو لپاره زمينه مساعدي او دا خبره چې وشو چې ځوانان د پاره کار مسله دا یو واقعیت بد وختانه په د افغانستان د حکومت یا په مجموع دولتي سیستم یو تړلې سیستم ده په دې معنی کله چې یو چیرته یو کس وسیږي نو هغه په دې حس کې د څنګه په دې باندې د ځان وتوانی چې خپل خپلوان په مربوطه ادارو کې دوی سره راټول کی یعنی هیڅ کله په دې باندې دوی فکر نه کوي چې څنګه د ظرفیتونو په اساس باندې دوی کسان سره جذبول شي دا واضح خبره ده چې همدا اوس په دولتي ادارو کې دا سې کسان هم شته چې غوي د کاري د ظرفیت لاړخه کېدې شټیر زیات ضعیف ووسی او هغوی کچیر بدلیږي د ته زمينه مساعدېدل شي چې په بیلابیلو تاکتیکونو باندې سمبال بازارفیت کسان ادارو ته ورننه وزي او واضح خبره ده چې دغه کسان په ورننه وته سره غی اداري د پرمختګ خپل پړونه هم وهل شي مګر په دې ارتباط باندې هغه څه چې ظاهرا خبرې کیږي هغه څه نه ده متاسفانه ارت دلته پښوار باندې دي او د عملی ګامونو په ارتباط باندې ترس پورې څه نه دي شوی
بلې موضوع ته تاسو ویل چې ډیر کورنۍ ورته اهمیت نه ورکوي ځینې کورنۍ به چې دومره اهمیت ورکوي چې فرضاً کزوان د 12 نه فارغي کې دی باید ارت خپل انتخاب کی هرڅه وکړي ځان ته کار پیدا کړي تحصیل رشتہ انتخاب کړي هرڅه فکر نه کوي دام به په ځوانانو باندې یو ډول بوج راوړي شاید غیر روحیا کمزورې کې چې کورنۍ لوخ حمله تړي نشته دام یو ستونزه بوي
ګوره کچېره منګ غواړو چې یو سالم ځوان ولرون د سالم ځوان د رامن سګیدو په خاطر باندې اړینه ده چې موږ سالم ماشوم باید ورزو که چیرې موږ غواړو چې سالم ټولنه ولرون واځي خبره ده چې سالم ټولنه د جوړېدو په خاطر باندې موږ باید سالم ځوان ورزو ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د سالم ځوان د روزل کېدو په خاطر باندې هغه بیلابیل اړخونه دي چې ورته باید اشاره وشي مثلا کله چې موږ غواړو چې سالم ځوان ولرونو واځي خبر ده چې تر ډیره دغه مسولیت کورنۍ ترجیح کیږي چې په کورنۍ کې دوی باید د خپل ماشوم په داس یو ډول سره وروزي چې دای کله چې د ځواني مرحله ته رسیدي د پټولونه باندې بوج ونه وسی
د هر څه جرأت ولري
متاسفانه په سړی ویل شي په ډیره غټه فیصدي باندې دا مشکل په اکثره کورنۍ کې شته چې د مغه ماشوم تو نه د ماشومان او روحیه زپل کی کله چې دغه روحیه وزپل شدا خاتمینه د چې مغه دفتن د دوی هغه بد یغیز را سرګند شي کله کله د سم کی چې د لاسو کلونو شل کلونو ته د ډیر سلوخ کلونو په تیرېدو سره هغه ستوند چې یو کس په ماشوم تو کې غالل دي دغه هغه بد پایل په دغه د لوړ سر په غو کې را څرګندېدل شي ډیر به موږ تاسو داسې کسان لیدلی چې دوی به ډیر ښه استعداد لري مګر دوی کله چې په ټولنه کې را څرګندېږي نو هغه خپل استعداد مطابق هغه دوی ځان نشي زلولای یو دلیل دا ده چې دوی په کورنۍ کې د ماشومتو پر مهال زپل شوی په دې ترتیب سره د تنکی ځواني
په مهال ډیر زیاته متره ده په افغاني ټولنه کې او ردون کې بل اخلو سمی الله حلیمی تندر زمونږ مشانه او ردون کې د پکتیا نړۍ کې نیولې اتمند سمکنی ولسوالینه ډیر په خیر راغلی تندر صاحب بلې مېرمنې زمونږ غاورې
السلام علیکم سبحان الله درته ساده سلامونه وړاندې کوم هم دارنګ ګران ملمت د دې رسول او دین کوتا ملمت هم پښتنه دادا چې د اوس مهال د نن اوسه کتابه هم خبرې وکړې د اوسنۍ دولت هم ځوانان ته خاص کوملارې نه کوي ډېر خلک پانتون نه پاره شوال ځلسم څنګه نه پاره شوال نه په دند کوماري کوم د تر چ ورشي کار نه د کوي او بل پښتنه دادا چې دولت باید ځوانان ته ډېر خاص کوملار نه وي او بل پښتنه تاسو دې همکاران ته حدا نه کیدا یو کلی زرغونه زما کچېر لګ نور او ګدا شي او د کرکټ مسایلو ته هم خاص پاملرنه وکړئ. ډیره مهرباني زادران صاحب.
خیر اوسې. تاسو نظر مونږ واخ سمې مهرباني اتمن فکر پې کوو. مهرباني ډاکټر صاحب دیوم دا سنځه یادول چې ځوانان ته پاملرنه کوي
ګور یو
اما دا موضوع باندې تلګ ډیره خبرې وکړي بیا اشاره ورته کوي هو ولې پاملرنه نکېږي ځوانانو ځان نه درکړي ځوانان هغه شانتي فشار نه لري تاثیر نه لري اغیز نه لري چې باید وی لري کنه ولې
حتماً تاثیر لري یعنی منګ کده دې ټولنې تر ټولو هغه ضعیفترین قشر ته چې ماشوم ده ورته اشاره کوغیم کچیر عکس العمل خو خپل تاثیر لري نو کچیر ځوان خپل عکس العمل خو د خوازی ده چې خپل تاثیر لري ګوره یو غټه ستونزه چې تر اوسه پورې موږ درکړې ده چې نه پوهیم دا به آگاهانه که غیر آگاهانه بدبختانه په سیستمونو کې یا آگاهانه یا غیر آگاهانه داسې یو روحیه موجوده ده چې دلته باید په افغانستان کې د ځوانانو د استعدادونو د رشد د ځلیدو په خاطر باندې باید زمینه مساعده نه شي نو زه نه پوهیږم چې دغه مشران د دې نه ویره لري چې چیر دا ځوانان سیستمونو ته ور داخلیږي د دوی ویره په څه کې ده اوس فرض که چیرې د یوې ادارې په راس کې یو مشر او دوی ځوان ظرفیتونه د ورجذبوي خو واضح خبره ده چې د ځوانو ظرفیتونو هغه ابتکار چې ده بیرته د مربوطه ادارې د مشر په نامه باندې تمامیږي متاسفانه تر اوسه پورې د حکومت یا په مجموع کې د افغانستان دولت په دې باندې نه ده توانیدلی چې د ځوانانو د ظرفیتونو د روزل کېدو په خاطر باندې او بالاخره د ځوانانو د جسمي او فکري ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال په ارتباط باندې دوی یو رانه پالیسی رامنځته کی یا یو رانه ستراتیژي ولري متاسفانه داسې یو څه تر اوسه پورې نه دي شوي یعنی همیشه ځوانان په دې باندې غولول شوي دي چې راتلونکی د ځوانان د مګر زه یو خبره غواړم ځوانان ته وکړم هغه دا ده چې هیڅ کله د مشرانو په دغو خبرو باندې تاسې مه غولېږئ چې راتلونکي په پلمه ستاسو دغه اوس درڅخه اغسی ده او بل د حالیمی صاحب چې کومه خبره وکړل چې ځوانان باید په دنده باندې وګمارل شي زه وایم راځئ ولې موږ په دې فکر باندې همیشه پریوتی چې نور باید موږ د پاره څه وکړي راځئ چې په دې فکر سره پریوتو چې موږ د ځان تر څنګ د نورو د پاره څه کول شو همدا اوس د وطن هغه حالات موږ تاسو ته معلوم دی او زه په دې باندې ډاډه یم چې ځوانانو غواړي افغانستان د بدبختۍ د دغه کومې نه خېستلی شي
خیر اوسې تاسو کافي معلومات لرئ د ځوانانو برخه کې موریدونکو موږ ته زنګ وهي باید یو وخت لو خبرونه کې د قندهار څخه اړیکه ده مهرباني ځان مو معرفي کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ورور زمر دا ګران ملما تاسو ټول کارکونکو ته سلام وایم زما د ځوانانو د ځوانانو پر تاسو باس کوي حتی زه یو ځوان په هیڅ زه تاسو دا وایم چې په یو وخت کې زه داسې ځوان نیم چې داسې کار وکړي ما خپل ول درې لکه رفي ما داسې مصرف کړی دي چې ما خپل ځان څه دی لیکلی دي په دغه کار کې ما په داسې کارونه باندې مصرف کړی دي چې وطن ته د وطن د خدمت او په کوم ادارو کې چې فساد شته یا دغه شته خو ته بیخي زیات کوشش ما کړې دي خو په دې ادارو کې هیڅ پرمختګ ونان ته مخ نور کوي حتی د کندهار د پوهنې فریاست کې زور غلې ما دغه فساد چې مخ کوي تقریبا اتیا کلن سنجري ناشتي د کندهار د پوهنې ریاست ته ورسه دونه زیات کسان سنجري ناشتي حتی دې دونه کارت مخ نشي وړلې او دا نوې نسل د ځوانان چې دي حتی په دانی پرمختګ ملکونو ته تواسه دا کوم چې سیاست پر مخ وړي دا حتی د ځوانانو ته بیخي زیاته توجه ورته کوي او کوم د نوی کشفي شان چې څه نو دا وایم چې ځوانان ته باید د زموږ مشران او د تیرم د اشرف غنی د لوړ چارواکو د هیله د چې ځوانان ته په ریاستونو او فداس ځای کې کار د بنور برابر دي ډیر په مخته کولای شي او سیاست پر مخ وړلای شي
خیر اوسې مننه زمونږ د خبرونه وخت ختم میږي ډیره زیاته مهرباني تاسو نظر مونږ واوریدو نور دې سه خو اما غستونز دي ټوله فکر کوي چې په ځوانانو کې هم څه ستونزه شته یو مطلب دې څه جرند په څه څه وړه غنم لاندې توي کټول مشکل یوازې په حکومت کې دی یعنی ډیر ځوانان زمونږ پاره یو دونه تزي ډیر نفوس هلته دی ډیر نفوس زمونږ په نشي توک روغ دي د خپل مشکل دی چې شاید ځوانانو اغیزې کم کړي وي کنه حکومت باید هغه برخه ته هم پاملرنه وکړي دا هم د حکومت مسولیت دی
خ سید چې حکومت نه وځ د ځوانانو پرتبات بلکې په مجموع کې د ټولو ادب او پرتبات باندې مسولیتونه لري په دې ترتیب سره په دغه جغرافیه کې اوسیدونکو اتباع هم مکلفیتونه لري. زه هم چې اتباع خپل مکلفیتونه ته متوجه شي او حکومت یا دولت خپل مسؤلیتونه ته متوجه شي. زه بیا هم مخکنی دغه اشاره کوم چې لکه تاسو ته کوم متل چې ویل واقعا همدغه سیده حق غسل کیږي حق ورکول کیږي نه. نو زه وایم که چیرې ځوانان واقعا داسې یو اراده وکړي چې لدغه بدبختۍ نه د ځان د سل کېدو په خاطر باندې او لدغه بدبختۍ نه د ولس او دغه بدبختۍ نه دغه جغرافي چې افغانستان میږي دغه جغرافي د سل کېدو په خاطر باندې دوی کې غږ پورته کی دا واضح خبره ده چې په سیستمونو باندې فشار راځي. کله چې په سیستمونو باندې فشار راغی دا څرګنده ده چې سیستمونه په خپل هغه پالیسي کې چې هغه د ولس په ځان باندې دي ک د صنف په باندې باندې خبرې کوي هغه د ځوانانو په ځان باندې دي غوی په دغه تغیرات راولي. حکومت یا دولت خودلته په افغانستان کې خپل مشکلات لري. البته قوت موږ اشاره وکړو واضح خبره ده چې حکومت دلته د اندازې نه زیات ستونزې لري. مثلا دوی د ځوانانو د ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال د رامنځته کېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي دي. دوی په دې وطن کې د امنیت د ټینګېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي. دوی په دې وطن کې د اقتصادي غوړېدا په ارتباط باندې پاتې راغلي دي.
ډاکټر صاحب زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. په دې اړه به بیا هم خبرې کوو. اتمن له تاسو سره خیر اوسې. د خبرونه پای ته رسیږي. بل خبرونه سید سمیع عباس وړاندې کوي. البته ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې یو نوې ستراتیژي